السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د وضعیت د لا بدتر کېدو خبرداري د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو روغتیايي کارکونکی وایي.
تقریبا 233 په متوسط خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدید خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ اوج ته رسېږي.
په امریکا کې د افغانانو موقته پناه پای ته رسېږي. چارواکي وایي چې د تمدید لپاره یې محکمو ته مراجعه کولی شي. د کډوالو د استلو په لړ کې پاکستان کې میشت افغان کوچان هم اندېښمن دي او له دولت نه مهلت غواړي.
د مقتدور ټیم راکې چې د مالونو کاغانو نارانو ته ولاړ شي لبندو ته کنه او له لبندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا غم غټ شوي.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. بهر کې میشته د کتاب یو مینواله وایي.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلی. 40 کیلو وزن اخلم او ډیر نشم راوړلی. کله لس یا دولس کتابه که ځان سره راوړم.
په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه هم راخستی او دا به هم واوري چې استانبول کې زلزلې خلک ویرولي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان او یو شمیر نورو بې وزله هیوادونو کې به خوارزواکه ماشومان لال کړکیچن حالات سره مخامخ شي. دوی وای د همدې خوارزواکه ماشومان لپاره مقوی خواړه د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د خلاصېدو په حالت کې دي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وایي د بې وزلۍ او غربت له امله نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه برابر کړي. دا چې دا اندېښنې په څه معنا دي او مقوي خواړه چې اوس د کمیدو خواته روان دي څه ډول خواړه دي تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
سید د چرلین په خپل یوې نوې ارزونه کې ویلي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې افغانستان په سر کې دی لږ تر لږه 100,000 په شدیدې خوارزواکۍ اخته ماشومان چې د دوی له ملاتړ برخمن دي ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بشرپال مرستو د کمښت له امله د تغذیې د بیړنیو خوراکي موادو له لاسرسي بې برخې شي. سید د چرلین په خپل دې ارزونه کې چې چهارشنبه د اپریل په درویشتمه یې د ریلیف په پاڼه خبره کړې د مرستې د خوارزواکو ماشومانو د ژوند د بقا لپاره مهمې بللې ویلي دي. افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، جنوبی سودان، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې په دې شمیر خوارزواکه ماشومانو لپاره د دغه ژوند ژغورونکو مالجوي خړو د کمخ په برخه کې لډیر لوی ناورین سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه زری واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیوزلی تر بر حل وخت زیاته شوه. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وایي د غربت له امله خپل ماشومانو ته بشپړ خواړه نشي برابرولی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نوی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې دوه ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. رضاکار چنی غختل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې سلګونه په خوارزواکۍ اخته ماشومان شته چې کورنۍ بېوزله دي او خپلو ماشومانو ته پوره خواړه نشي رسولی.
تقریبا 233 په متوسط خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدید خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ اوج ته رسېږي. ځکه بې اقتصادي بد وضعیت او بله خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
خو ژوند ژغورونکي مالی جوي خواړه یا RUTF چې بېوزله هیوادونو کې خوارزواکه ماشومانو ته ورکول کیږي څه ځانګړنې لري. سیف د چرلن وای د خوارزواکه ماشومانو د درملنې لپاره دغه تیار شوي خواړه له مغزي او انرژي نه ډک وړه دي چې معمولا د پلیو، بوریش، د شیدو، له پودرو، منرالونو، ویټامینونو او غوړیو څخه جوړیږي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیرو 1.5 کلونو کې دغه خواړه د هغه ملیونونو ماشومانو ژوند غوړلی چې په خوارزواکۍ اخته وو. دغه سازمان خبرداري ورکړې ویلې دي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د لوګي کچه په شدت سره د زیاتېدو په حال کې ده. دغه مغزي خوړو چې د دوی له لوري ماشومانو ته ویشل کېدل اوس مهال آن د نړۍ له 30% کمه اړتیا تامینولی شي او میلیونونه ماشومان ورڅخه بې برخې کیږي. په ارزونه کې راغلي په 2024 کال کې دغه خوړو ته د اړتیا د زیاتوالي له امله دوی دغه خوړو په وړاندې کولو کې له جدي ستونزو سره مخ وو او د دې تمه کېدای شي چې په 2025 کې دا وضعیت لا بدتر شي. سیب د چرلن ویلي په نړیواله کچه د 15 کلونو کم عمره ماشومان په هرو 15 مړینو کې یوې د شدید خورځواکۍ لامل وي. هغه پدیده چې د ماشومانو د بقا لپاره یو له ټولو سترو غوښونو بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل په 15 د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې و چې د افغان خورځواک ماشومانو وضعیت پر بیړني حالت بدل شوی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان په خورځواکۍ اخته دي او د دې ماشومانو د ملاتړ لپاره مرستې ته اړتیا لري. روغتیا پوهان وایي خورځواکۍ د خرابې تغذیې یا د غذایي موادو د کمښت یا مطلق بندېدو له امله په ماشومانو او لویانو کې رامنځته کیږي، خو تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. دوی وایي ماشومانو ته پوره خواړه ورکول د دغه ناروغۍ د مخنیوي لارې دي، خو بېوزله افغاني کورنۍ وایي د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله نشي کولای خپل ماشومان سم تغذیه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا متحده ایالات وایي که هغه افغانان چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب موده پای ته رسیدلې وي، په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي، قضیه به یې د امریکایي محاکمو لخوا په انفرادي ډول څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت کې په امریکا کې د یو شمیر افغانانو موقت پناوې یا خوندیتوبونه پای ته رسیږي او دوی سره اندېښنه شته چې ممکن له امریکا اخراج شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د اعلان مخې د هغه افغانانو د کډوالۍ قضیې بچې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت لري د محکمو له لوري وڅېړل شي. سه شنبه د اپریل 22 د سپینې ماڼۍ ویان دی کارلوین لویټ په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په ځانګړي توګه لیسوي افغانانو د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت د دغه افغانانو د مشخص نوم اخیستلو پرته وویل. هغه کډوال چې د بایډن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي او لنډمهاله مسؤلیت ترلاسه کړی، ژر به یې دا مسؤلیت پای ته ورسیږي. نوموړي ټینګار وکړ د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندیتوب حیثیت لغوه شوی نه دی، بلکې د اعتبار موده پای ته رسیدلې. میرمن لیوټ وویل دا هغو کسانو لپاره چې امریکا ته داخل شوي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي، یوه قانوني پروسه ده او قضیې به یې د قاضي لخوا د هغوی د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي.
که چیرې داسې خلک وي چې د بایډن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي وي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي، نو د دوی لپاره یو قانوني پروسه شتون لري او دا قضیه به د قاضي لخوا وڅېړل شي. موږ په خپل هیواد کې د کډوالۍ لپاره قانوني پروسه لرو او حکومت یې د عملي کولو هڅه کوي.
پاندی هلک یو شمیر افغان کډوال چې په امریکا کې درتلونکي مې په شلم عدلن مهاله خوندیتوب پروګرام پای ته رسیدي، د امریکا له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایط ته په پام په امریکا کې د دوی د پاتې کېدو موده وغځوي. لړل یو تن چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل. دی وای موږ اوس مهال لدی پریکړې خوښ نه یو، نه پوهیږو چیرته لاړ شو یا چاته شکایت وکړو، خو لا هم هیله شته چې حکومت به د افغانانو په اړه داسې پریکړه وکړي چې له مخې لږ تر لږه موږ ته وخت راکړي یا زموږ د پاتې کېدو موده وغځوي تر څو موږ دلته ښه او با عزته ژوند ولرو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ټریشا مکلالن د اپریل په 12 په یو بیان کې وویل، وزارت په دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې بنسټ به د مې له میاشتې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهالې محافظتي استوګني اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په دې وروستیو کې د افغانانو په ګډون یو شمېر پناه غوښتونکو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغام مونوم تر لاسه کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقوقونو یو شمیر فعالان وایي چې که په اوسنیو شرایطو کې د افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شي، ژوند به له جدي ګواښونو سره مخ شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
پاساس روی کار آمدن
طالبان دی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د خوځو مسلې لګکوي حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي. سیاسي ازادي نشته. ډیری هغه کسان چې په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله ساتنې تر قانون لاندې ژوند کوي، که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي، د طالبانو د حکومت له لوري له جدي ګواښونو سره مخ کیږي. په همدې حال کې فاکس نیوز په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د کډوالۍ په اړه د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ له امله سلګونه افغان عیسویان د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان عیسویان د اخراج مخه ونیسي. د راپورونو لمخ یو شمیر افغانانو پورستیو کې لدی ویری چې امریکا څخه ونه وستر شي سویت منلې او دوی باور لري چې په لویدیځو هیوادونو کې د لګه کوم لا تړکیږي. د امریکا مخکینه ادارې 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته لاغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. د دې ډلې له 10,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غره د جنوري په شلمه د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډو چې لاملې زرګونه افغانان چې هغه هیواد ته د لیک په تمه دي نامعلوم برخلیک سره مخ شول.
وس ورجو له پاکستان د افغان کډوالو مسالې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري يو ان سي ار تازه موندنه کوي. هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې پاکستان افغانستان ته ستانه شوی و 50 سلنه د خلولو نه خوندیتوب سره مخامخ دي. تفصيله له سنا کاکړه اور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري يو ان سي ار تازه موندنه کوي لنیمه زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې پاکستان افغانستان ته ستانه شوی د خلولو نه خوندیتوب سره مخ دي. یونیتسیار لستنیدنی وروسته د وضعیت درځونی ټول پختنې په نوم خپل اتشپیت مخیز راپور کې چې سه‌شنبه یې خپور کړ ویلي و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړول نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پختنې د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شوي کورنو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې و 30 سلنه د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90 سلنه یوازې لیویونی د کمی مودې لپاره خوړه لري. یونیتسیار ویلی چې راستنیدونکي د کورز مکه او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور لمخې یو بیا سلنه په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 25 سلنه په کرایي کورونو کې اوسیږي، 25 سلنه د کورونو د کرایي وسنه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 25 سلنه د کسان په لس ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشوي دي. یونیتسیار دغه شان د راستنیدونکو یو شمیر نورې ستونزې هم راپور کړې لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پیژندنې د اسنادو نه درلودل او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
د می مدد از نگاه تعلیم، کار، اقتصاد
له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه آزادی شته، نه کار، نه تعلیم او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې دی هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له ورته برخلیک سره مخ دی.
کور میں نشتا دے، مکتب نشتا دے، دیر غرط مشکلات سر منگا مخی از منگا دے، حکمت نا دا خوختا نا دا چی کورونا لرا جوڑ کی کوٹے رت برابر کی، کار روزگار رت برابر کی، چی منگا دوم رو بجی بس ماخام پورتا ہے، بچو تا ہے، فرق ڈوڑے خوی سو کنا، چی حالات منگ دیر زیاد خراب دیدے، کٹوا منگا دا پی خور نا چی راغلی، ایس مرستا کومک منگ سر نا دے شوی.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او یوولس نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپنه په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیتسیار ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالي له پلې کېدو وروسته د راستنیدونکو شمیر زیات شوی چې د چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. د په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناد او د ای سي سي افغان تابعیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1,00,000 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې هلته پر میشتو افغان کوچانو هم فشارونه راغلي دي او کوچانو ته ویل شوي چې باید خپلې مینې ټولې او افغانستان ته لاړ شي. حال دا چې دوی وایي هلته څاروي او مالداري ټوله پاتې کیږي. په همدې اړه مې په پاکستان کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره دا مرکه وکړه.
لکامیږي چې دی وس دی واخې لنګي دي په دی واخې خوارم دي لکه واخې په نست کنه د قرباني ټیم کوم نه خرچيږي دا نو دوی بیا اوس بیګایول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ اول څه کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غاک پورته کو هغه ته وای چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکې چې د مالونه کاغانو نارانه تولار سی لبندو ته کنه او له لبندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راسي. نو هغه ټیم کې دا وړه وریان چې دی دغه مغرسی وی تیاری خرسلاو ته برابر یو دا میګی چې کومې دي دغه لکه په غوخه کې تیاری کنه. نو اوس سوندې ډېر زیات دي دغه سوندې دي چې کوچانو خو ډېر زیات دي او د کوچانو خو څوک دسه لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه بم دا خبره کړې چې موږ کوچان په پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسي په خوا ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندې او کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي. یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتا سونه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم سوي دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چتا سو حالت غټولنه سره پیوند کړی او نسي کولای چې غټولنه پرېګ دي.
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه. نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي اوسې کوي او دا نیمایي بیا دا سدي سي ټیکټر ماشين لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي. خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچانو داسې ده کنه یوجي بل جی ته پاسانه دوی تللی را تللی سي او بل داسې دوی اکثر دلته دا چوپالونه ورته وایي کنه سفر ورته وایي دغه کې وسی کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه وسیږي. نو ستونزه خو دغه دسې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري. په خوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکه ټولې دا خرڅې کړې دي او لا په مغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغه کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي. نو هغه
منځکه اوس پنځلس کور ملک صاحب تاسو یعنی تګراتګ نه کوپ دي تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عمل ته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونه درکول یعنی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګراتګ کوو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن تر اتللې مثلا په زمي کې چې هوا سړې د لار وطن ته تللې تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه یې.
نه موږ په حقوق کوچانو ډاله
په پاکستان کې کوچای او د کوچانو استاذي ملک روزي خان وو.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پایشه بوته نګدې کیګو بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان منوال وای چې د مطالعې شوق لري خو له وطن ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وای د کموازن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډیر کتابونه ځان سره راوړي. دغه سرګندوري داسې مهال کیږي چې نن د کتاب نړیواله ورځ ده. په دې اړه دا راپور ورپسې تاسو پیغامونه
زړه مغواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلی.
پالن کې میشته افغانه حنا پردیسوه نوموړي وایي کتابونه او مطالعې سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځانه سره راوړي، خو ډېر ځکه نه شي راوړلی چې په خبره یې جامې او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چې لاړه شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم، خو 40 کیلو وزن اخ لرم او ډېر نشم راوړلی. کله 10 یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم دا خبره تاییدوي، وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه یې کېږي چې ډېر کتابونه واخلي، خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان ته راسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه یې ډېر خوښ سي، خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نسو وړلی بیا یې پرېږدي. د 2-3 ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي وه، کتابونه یې خوښ سول، بیا یې په دې خاطر ډېر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتېږي نسو وړلی.
خو یو شمېر بهر میشتي لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه کرار کرار په هوارېدو ده او اوس د ځینو پلټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلټفارمونو له لارې لکه لولو، امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په 2 یا 3 ورځو کې. البته ځینې پلیټفارمونه دي چې رالیږلو موده یو څه اوږده ده، خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډېر کم شمېر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کېدای شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول، چې ډېری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډېره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کېدل، ځکه چاپ چارې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته، ځکه په خبره یې تر ډېره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کېږي.
خو په پوخا کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول، نو پیښور نو ډېر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل 100 جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا موږ ته راولېږه، نو به بدل ته ډېر ګران غورځېده. حتی را چاپ نو په زیات لګښت په قرار راتللو، نو به موږ هغه د لاور د لارې لیږل، نو هغه به ډېر اقتصادي راتللو. نو اوس زیات پرنټینګ موږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته په لومړیو کې ډېری شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه ترسره سره کول، خو یو شمیر دوی او د کابل زینو کتاب پلورونکو چې نه غوښتل نمونه پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم او سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او ادعا یې کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. نن د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډېره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو، چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو د سلامونه نیک هلی احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیوالې ورځ مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم. د پکتیا اکسی جوړ ورو بیاس کتاب سره مینه خو ډیره مینه ورسره لرو، خو متاسفانه سیمور د کتاب اهمیت نه پوهیږو. کپوهیرو هم څوک مدې ته نه پریږدي چې موږ کتاب ووایو، هغه کپلار وی کورور وی کاکا وی، نو هغه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکوو، ځکه چې موږ له 12 کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي، تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو. دغه بیلچه ده، مزګري ده، دهقاني ده، کوی. او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو، خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بند دي، بالخصوص چې دلته نارینه وو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابره. زابل ولایت نو بهر ولسوالۍ په مکتب پر کوم ځمکه چې جوړ شوی ده په هغه باندې اوس دعوه ده، مکتب پر جوړ ده، تر اوسه دا دعوه نه ده خلاصه سوې. د مکتب شروع کېدل خلته علاقه، نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي، نو نجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابره سي؟ السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالرحمد بارکزی یم، د وردګ ولایت د تنګي وردګو اوسیدونکی او ستاسو سره په تماس کې یم. لومړی د کتاب نړیواله ورځ د ازادۍ کارکوونکو او د کتاب مینهوالو ته تبلیغ وایم. کچې په اوسنیو شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په عوض موبایل را اخیستی، په مځکه کې مصروف یم، بزګر یم، و به هم د کتاب نه لري پاتینه. همیشه کتاب مطالعه کوم، په کال کې ډیرې شمیر کتابونه، مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی، کتاب زما مینه ده، کتاب زما هر څه دی، او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ، کتاب مطالعه کړئ، همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب داسې یو دوست دی چې ستاسو نه قدر، ستاسو نه عزت، ستاسو نه هدف، تاسو ته هدف نه لري او ستاسو نه قدر عزت نه غواړي، او همیشه تاسو ته غږیږي او ستاسو نه هر ما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولولئ، همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. نور وخت نه نیسم، ښه وخت درته وایم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیتلا دیوکس دی آزادی رادیو کارکونکو کی اوریدونکو به ټول خی، زه محمد طاهر پکتیکا ولایت غیبخیل لکلی څخیم. زه په کال کې په اوسط ډول 12 کتابونه لولم، مطالعه کوم. کتاب یو خو ملګری ده، داسې ملګری ده چې هیڅ کله دې نه خپکای. د دین او د دنیا اکثره پرمختګونه له مطالعې سره تړلې دي. ورسته پات خلک همیشه خلک یو څل کتاب سره تعلق کم وی، لکه کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي، خو همدا دی بریا لار نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مقبول کی قدر منو وکړلې ځکه کو زبر شنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرغ واس پېما د ولسم ټولګي جغرافي مسمن دریم دوسته هله د چي تاسو ټول قدر منو وکړلې ځکه کو برات روغ او چور صحت مند او سیر د صحت چمې بون پتن می تر نو ځکه کو د چیز مرست تاسو د جغرافي مسمن دریم دوسته نو هله د چي خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسان سره نوٹ کین. قدر منو ځکه کو مرست تاسو د دریم لوست موضوع چې راز به مرافته سور باندې بحث ور ورو د کرنی او مالداری سرګندوالی په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشتمنه فایل به تر دې شي چې پیپري هم درنګ از مرافته سود نن ورځي درسي احتاب يم حق موزګان چې نن ورځ به مرافته پلوس کول ولو عبارت دی لومړی د کرنی او مالداری سرګندوالی، دویم انرژي او د حق اهمیت، دریم انرژي د نیوکیدو او نه نیوکیدو سرچینه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له پیښو پر معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګړو چې کوم کو د پراته او چاورتي کټ په هیله یې چې د لوست پر پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه ذکرې ولالی زکون کو دلوس د پیل په شبو کې لمړی مرجع تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق لګول لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې مرجع تاسو د کرنې او همچنان د ترڅنګ د مالداری په حق معلومات لاسته راوړ نو نن ورځ په لوست کې مرجع تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق معلومات لاسته راوړو چې ستوي او لدی څخه زموږ تاسو هدف سړي خو ځکه زکون کو کشیر مرجع تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو نو مرجع تاسو د سویل سوچیز مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوختي یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جمهور څخه نه شمیرل کیږي یعنی موږ نو سویل چې مرګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جمهور څخه دی ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه رسوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي سره لدی هم بیا هم زموږ هیواد په داورستي کلونو کې یو څه پرمختلال پرمختوالي راغلي دي یو څه پیشته پکې راغلي دي خو بیا هم هر کله چې ستونزه او مشکلات او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته لمنځه څخه بلار سي خو بیا هم کشیر د یو څه بدلون راغلي دي بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بے وزلو کاچا په زیاته کاچا سره د زکه زیات شمیر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغه د خپل ژوند ورځنی اړتیاوي نه سپر کولای او دوی لوږی او تند سره مخامخ دي په اوسنی وخت کې شپږ میلیونه خلک چې دی په ورځنی کارونه چې دی لوږی او تند سره مخامخ دي ځکه کچیر مرابط تاسو د افغانستان اقتصادي وشتو ګورو په سره کې څلور وشت کورنۍ هر ورځ ډیر لږ خوراکي لګښت لري چې دی د خپل خوراکي لګښتونو د پر کولو لپاره دا سلويش پیسه د خلک چې دي دا کوم څلر وش پیسه د کوم خلک چې دي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږی او تند سره مخامخ دي او هم شنه په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي یعنی په سلو کې دیش پیسه د خلک کولی سي خپل ورځنی اړتیاوي پرې کې خو مګر نور پیسه د کسان چې دي هغه یې نس کولی خپل ورځنی اړتیاوي پرې کې خو ټیټ عمر لرونکو ماشومان بیا زموږ په هیواد کې لزیات وزن کمښت یا هم خوارز وکیل ستونزې سره مخامخ دي په دې باندې اختصاصي ویلي ځکه شغ غذایی ستوکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه پر وکړي نو په سلو کې د شپږ اشاری او له همدې عمل څخه مري چې ځکه چې خورز وکی کمزوري وزن کمښت وینو له همدې عمل څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي چې په ټولنیز توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې څلور سلويشت وګړي په بیلابیلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې د دې سره هم مخامخ دي کچیر مرجع تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپریال ته متوجه اوسې چې دغه کومې اوبو او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډای هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي کچیر مرجع تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو نو مرجع تاسو کولای شو چې په خپل محصولات سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزیر راپورته کو نه یوازې د مرجع تاسو په خپل هیواد ورزنی اړتیاوي پر کوي یعنی د خپل هیواد د کوم نه پوسټ پکې ژوند کې د دې ورزنی اړتیاوي پر بلکې له سو دغه کومه کرنیس حاصلات چې مرتا سو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنی هیوادونو ته هم واسطه نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی ارتای مرتا سو د دې څخه بشپړول سو بلکې کرنیس محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري چې مرتا سو سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړول واخلي ترونو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري د هغو جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی که چیرې یو هیواد ښه اقلیم لري هغه هیواد کولای شي د په ښه حاصلات تر سره کړي ځکه دا یو مهم پکتور دی ښه اقلیم کولای شي چې یو ښه حاصل هیز ځمکه باندې تاثیر وکړي دویم فکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه وسی ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولای شي چې کرنیس حاصلات واده وکړي او خاوره باید بشری ووسی لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر او سیږي تر څو بسګران وکولای شي خپل کرنیس حاصلات په سمه توګه سرسرته ورسوي د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه نظمر په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل ګردیز غزنی او نور کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکښ کېږي چې سمه حاصل هیزز مکی لري نو موږ ویلې سو اورښت کمښت او د اوبو نشټوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي که چیرې اوبه کمښت اوسي نو هغه هیواد نسی کولای په سمه توګه سره خپل کرنې ته وده ورکړي او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګورن له جملو څخه دی چې د افغانستان سندونه د اوبو جریان فقره توګه سره سرته رسوي او هغه پکې کې سرته رسول کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو په ټولنیز توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډیره حده پورې په دودیز توګه سره مخې ته وړل کیږي چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي دا ټول زموږ هیواد کرنیز حاصلات له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زکون کو په زمو سمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چار کې په پراه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې باندې پر کوي او ورسره د هغه څخه د هغه یو څه اندازه به بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي چې کله چې په دغه سمو کې اورښت کم شي نو دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته توان رسیږي او دی نه یوازې بیا دی د خپل خوراکي توکي ځینې برابرۍ نشي کولای چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي ځکه چې هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دی ولاړ. مشینري پکې کې په کم ده کومه توګه سره ده نو د کرنې په برخه کې پانګه اچولې هم کمزورې دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو مګر په هغه سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته چې دا هم د هیواد له کمزوري د نشت له جملو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته کچه خلک په کرنه او مالداري باندې بوختي او دوی د هغه سروي په روزنه کې د سروي په روزنه سره دوی د هغوی مستی شلومبې شیدې کوچی پیروي د خرڅبي او د هغه څخه یو ساندزه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دی د ژوند نورې ورځنیزي اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، سپری رانیول او د کور نور سامان کی لوش دارانی ول د دې هغه په واسطه سره دې ساتل شي. نو درنو ځکه کوم کوخته دی چې تر دې دم پر تاسو پوسی او اوسې جی وسام د لوس راتلونکو برخه ترازو چې دې برخه کې موږ تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول په هیجو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر د انرژي سرچینې موجود دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لری کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې یو ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډیر اهمیت لري. کچېری په یو ټولنه کې په یو هیواد په یو ځای کې انرژي موجود وو سیږي نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې به پراختیا راسي، لیږد او رالیږد کې به اسانتیاوي منځته راسي او حیاتي چارې به په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي او انرژي پر دغو ټولو شیانو پر مربوطه ده. یعنی کچېری موږ تاسو سوداګري کوو، کچېری صنعت کارونه باندې اخته یو، کچېری په یو دفتر کې کار کوو، کچېری په یو شونځي په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو چې د انرژي مهمه سرچینې له جملو څخه یو په خپل د ډبرو سکاره شمارل کیږي، دویم نفتي، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده او نوري انرژي دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو. کدر مونږ د کوم کوز مش په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دی یو له مهمو صنعت خيزو او انرژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د سپان توکو په توګه باندې کار ځنی اخیستل کیږي چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې سرچینه یې په ځنګړي توګه سره ارزښت لري او د ځینو پلانونو پر اساس په 1350 هجری لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هارک حق له پلټنه وسول چې په افغانستان او بهرني جیولوجیکستانو له خوا څخه دا سړنه تر سره سپله او دا معلومه سپله چې په زمر په هیواد افغانستان کې ډیر سیمو کې ځنګړي توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډیر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغه څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی سو. اوس هم درنو زده کوونکو بل برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو چې دا انرژي نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنی موږ نشو کولای چې هغه نوي کوو. اوس موږ تاسو لومړنی هغه سرچینې لولو چې شي نوي کیږي. یعنی نوي کیدن کی سرچینې کوم سرچینو ته ویل کیږي؟ لومړی درنو ځکون کوم انرژي د تولید د نوي کیدن کی ور سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره مرابطه وکول سو چې هغه پیدا کړل لکه اوبه دا مرابطه کول سو چې نوي کو بعد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدل کی ندي او بیا پایان نه لري. نو موږ تاسو ویل سو چې دا موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای سو. مثلا اوبه دي کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سندونو او رودونو کې تاسو ګوري پایان نه لري، همداسې روان دي روان دي، موږ او تاسو نوی اوبه ترلاسه کولای سو. لمر دي نن تاو دي سبا یخ دي، یعنی نن ورځ تاو ده ورځ سبا یخ ورځ ده، لمر هم نوی کیږي، رڼا ده یوه ورځ شپه یوه ورځ وي. نو دا نوی کیدونکي انرژي ورته وي کیږي. خو د انرژي نوی کیدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی سو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره نفتي دي. یعنی نن نوی کیدونکي سرچینې دي چې هغه بیرته نن نوی کیږي، لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپځه سي بیرته مرو تاسو د ډبرو سکاره نو سوزین جوړول. نفت دي، همدارنګه غاز دي، کچېری مرو تاسو وسپځه وو بیرته مرو تاسو هغه غاز نه سولاست راوړل. نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نن نوی کیدونکي سرچینې هم زیر موي کیږي چې ورسته د یو سمودې څخه مرو تاسو لاست نه سراوړل او تل په پر لپسې توګه څخه کار ځنی اخستر کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنوز د کونکو بل برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېر کېږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي برخې هم لري چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفتو او ګازو د سوځولو څخه لاسته راوړل کېږي، چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکړي. زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډول سرچینې لکه نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کیږي نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، بلکې د انرژي د نوي کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کېږي، چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي د چې نوي کېدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سندونه چې دي په دې کې موږ تاسو د برېښنا بندونه جوړ کړی دي او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو در دې دم پرې پوه شئ او اوسې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي او اوسې وسندلو سراتلونکي برخې ته په دې کې کورنۍ دنده ده. دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې له پلوه څه ډول انرژي ده لري؟ دویم سوال، انرژي اهمیت څه شي دي زموږ په ژوند کې؟ نور نو درنو که درمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه پوه شئ او اوسې تر بل داسې درس پر ستاسو په درنه حضور کې حاضرین. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر من او گلی سکون کو زبرشنا غفار یوز لبی هم تاسو ټول تشرا غواس پای ما د ول سب ټول کی جغرافیا مزمن درې ولوستا. هله د چي تاسو ټول قدر من او گلی سکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سیری او د صحت چمې بون پتن می قدر من سکون کو د تل بس سیری یوز لبی هم یاد وری کوم. هله دین چې تاسو د نن مزینه ولوست پایل کان تاسو ټول پر زده کون کی باید لخل زانو سره بل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب چاو کلمن ولل. تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. که درمونه وګلرئ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درېیم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه یې، درېیم د هېواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت. یعنې موږ به نن ورځ مرد ګران هېواد افغانستان د اداري تشکیلاتو، د ولایتونو او مرکزونو او همچنان د هېواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د افغانستان د اداري تشکیلاتو په هکله ده. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، هر هېواد خپل په ځان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پرې منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په هکله معلومات لاسته راوړو. پوښتنه وکړه، درمنه زده کوونکو، په کوم وخت کې چې کله غازی امان الله خان سلطنت و، په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 5 ولایتونو او څلورو عالي حکومتونو باندې ویشل و. چې غازی امان الله خان په 5 ولایتونو چې و، د هغو له جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شي و، کابل و، د کابل ولایت و، دویم چې و کندهار ولایت و، دریم هرات، څلورم ترکستان، او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمه وي. دغه د افغانستان 5 ولایتونه و، او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمه علي حکومت و، دویم سیویلی سیمه علي حکومت و، دریم د میمنی علي حکومت و، او څلورم چې و د فرا علي حکومت په نامه سره یې چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوي و. درنو زده کوونکو، کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شي، ونو په هغه وخت کې په 1323 مریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و، په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل، لکه غرونه، زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و، همدارنګه پراخې افسو زبونکې دښتې موجودې وې، تنګي او سابل العبور درې موجودې وې په هېواد کې، او همچنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې، ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نسبه کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي، ځکه د دوی مصرفیات زیات و، ولایتونه هم ډیر کم و، او همچنان د دوی منیجمنت یې هم کول هم ډیر زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدل. نو په 1323 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل، نو افغانستان خاورې په 90 دارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي کړله، وی ویشل، نو په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدل، چې دغه والی به له مرکز سره مستقیمان یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله، چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سرته رسول کېده. او د هر ولایت چې و، درنو زده کوونکو، د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وي، چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالي باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سو. کپلان او خلاص ډول سره وایو، درنو زده کوونکو، د ولسوالۍ اداره کول چې و، د ولایت د خاصه کېدل، یعنی د کوم ولسوالۍ اداره چې و د ولایت په غاړه و، او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغوی سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خاصه ټاکل کېدل، او خپل دندې په دوی سرته رسولې، چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل، او ورسره لمړی به والی ټول نظر پراشو، ورسره د هغه څخه د ولسوالۍ کارون چې به و هغه به ټول د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېدل. یعنی د ولایت کوم چار چې په وی هغه به د والی له نظر څخه سرته رسول کېدل، خو د ولسوالۍ کوم چار چې په وی هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتل، چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول، نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې وخت په جریان کې په 1400 اویایم مریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل، کله چې د افغانستان ولایتونو شمیر د جشت پورته سو چې څلور نیوی شهري صحیوي او 200 څلور نیوی ولسوالي رمیسس په لچ درو دیش اشاره 1500 اصلي او فرعي کلی پکښ کې شامل و چې ورسته بیا د هغه څخه په 1350 ایم مریض کال څخه ورسته د ولسوالي کې چې یوې پنچیر او بلې د کونتی و د هم اور اټسپل یا هم ورته اضافه سو خو په ورستي کلونه کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوریت یا هم اسلامي جمهوریت و نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر څلور دیش د پورته سو چې په دې وخت کې ولسوالي شمیر بیا 303 په ولسوالي او سو موقتی ولسوالي باندې وویشل سو چې د افغانستان ټول لوی شهر چې وو هغه په خپل یا هم پایتخت یا مرکز چې وو هغه د کابل شهر په نامه سره یادېده چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیر کېده او هم درنګه درنو زده کوونکو مراتسته په کتاب کې جدول لکړ دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مکمل څلور جش ولایتونو نمونه هم چنان د هر ولایت مرکز مراتسته په نشه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مراتسته په نشه کړی چې له هغه له جملو څخه به نن ورځ تاسو ته 15 دنی وایم او نور ټول څلور جش ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په 100 کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول خپل ځان سره بللی او په منظم ډول سرویس وکوي. نو درنو زده کوونکو په جدول کې موږ تاسو په لمرنی شمیره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چې نن د دې ولایت مرکز شهر چې دی هغه خپل د کابل شهر دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار شهر دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 4,500.34 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات شهر یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي دا هم 40,000.85 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد شهر دی چې 0.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زکونکو تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سي او زده کولی سي. اوس هم درنو زکونکو د لوس پراتونکو برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په حقله معلومات لاسته راوړو. درنو زکونکو نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشتي چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې څخه په بیلابیلو ځایونو کې میشتي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمیر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډیر وي. خو موږ تاسو دا مهمه ده چې باید په نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو زکونکو عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو لپاره د ژوند امکانات برابر وو سیږي په هغه ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي، یعنی د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې مراو تاسو وویشو. که چیرې مراو تاسو دغه نفوس وویشو بیا مراو تاسو کولی سو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1900 لمریز کال کې سروې سرته ورسول سول نو له دې څخه دا په ډاګه سول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمیر دی. او همدارنګه اوسنی نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دی بلکې د داغ اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب و هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي، یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر صحوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دی هغه سیمه عبارت دی د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دی په دغو سیمو کې ځای پر ځای شوی دی. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمیر بیا په کم اندازه سره دی، ځکه هلته هم اقلیم تو دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پرمختللو اندازه سره ځای پر ځای سی وی دی چې د ژوند شرایط شورت برابر وي او د افغانستان زیات شمیر کسان چې په کارونه باندې بوختي یعنی دی د خپل ژوند لمرني ټوکی چې دی اتیا سلنه خلک چې په کلیو کې ژوند کوي ځکه هغه په کارونه باندې بوختي او شل سلنه کسان چې په شارونه کې ژوند کوي چې په دې ورستي کلونو کې د وخت په تیریدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼګونه په جلال آباد مزار شریف او هرات او نور شهرونو کې زیات شوی ده. د دې ترڅنګ درمنو ګلریز د کون کوز مر په ګران هیواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافي ویش دي په دې هیواد کې د داسې مرګ ګران هیواد افغانستان یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو اوس مر په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر خلک استوګنې کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چیرې موږ تاسو فکر وکړو نو موږ ویلی شو چې داسې مرګ ګران هیواد افغانستان له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپل لرغوني اریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وو چې افغانستان ته راغلي وو چې تاریخي جغرافیا د دې حقیقت ښکارندوی ده چې مرګ ګران هیواد افغانستان په څه زره کلن تاریخ لري چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو نه پوسو شمیر په هغه وخت کې د تاریخي شهرونو د تاسیس لمخې څخه له برخه څخه پیلیږي یعنی د بلخ شهر څخه پیلیږي چې موږ تاسو په لوست کې ولوستل چې د بلخ شهر مرکز چې دی په خپل مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې تقریبا له اتیا څخه پنځه اتیا سلنه نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ورباندې زیات تمسکر کیږي او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت اقلیم ډول هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوې دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم جلګې او سندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا بولدل رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي او د استوګنې د نامناسبې سیمې د استوګنې په سیمو باندې بدلې کړې دي. یعنی هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان په کې ژوند وکړي خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړې دي ځکه چې موږ هیواد چې دی یو غرنی هیواد دی. نو ځکه به زیات شمیر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هیواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متر څخه زیات دي محدود دي خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم ښه خاوره او ډیر اوبه لري زیات خلک پکې استوګن کوي چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متر څخه زیات لوړوالی لري په ټوله هیواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی شو زموږ ګران هیواد افغانستان کې چې زیات شمیر کسان ژوند کوي هغه د لوګر پنجشیر الیشنګ الینګار کونړ هریرود سیندونه مرستیالان یې د هلمند سیند ساحل او مرستیالان د کترناک ارغستان د ارغنداو مرغاب سیند مرستیالان د کندوز سیند فرا رود خشرود او همدارنګه الیشنګ او د دې ترڅنګ د امو سیند ګر ساحل او د افغانستان ډیر ګڼګونې سیمې دي. د دې ترڅنګ درمن ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوس کورنۍ دند چې د افغانستان ډیر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسنی نفوس څومره دي. نور نه ترنو ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راځي شو وخت علاقه مان
I'm not the one.